See this? You hear that?
The Washington DC na the Voice of America diwa radio de.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد په سر کې پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته په پاکستان کې د پښکال د توفانی بارانونو نه ورسته په راغلو سیلابونو کې په ګرد هواد کې د رسمي شمیرو تر مخه د مړو شمیر یو لسو یو نوی او سر د پاسا درنیم زره کسان ژوبل شوی دی په کابل کې د شروع چهارشنبه په ماښام چاودنه شوي طالبان وایي دوه تنه پکې وژل شوي او درې ژوبل شوي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې څېړونکي په یوه تخنیکي ماموریت د روس تر واک لاندې د ژپوریژیا د اټومي بټې د لیدلو په سفر کې چې هڅه وکړي په دغې بټې کې د کومې ممکنه پیښې څخه مخنیوی وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په پاکستان کې د پښکال د توفاني بارانونو نه وروسته پر غلو سیلابونو کې په ګرد هیواد کې د سرکاري شمیرو تر مخه د مړو شمیر یو لسو یو نوی ته رسیدلی او څه د پاسه درې نیم زره کسان ژوبل شوي دي. دې سیلابونو نه شاوخوا درې دېرش میلیونه خلک اغېزمن شوي او د هیواد درېیمه برخه یې د اوبو لاندې کړې ده. د هیواد په سلګونو زره بې ځای شوي خلک د سرپناه خوراکي توکو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. په تازه مرستو کې آسیایی پرمختیایی بانک د سیلاب ځپلو لپاره د درې میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د شروع چهارشنبه په ماښام چاودنه شوي طالبان وایي دوه تنه پکې وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. په کابل کې په داسې وخت کې چاودنه شوي چې طالبانو له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو کلیزه لمانځله. دا چاودنه د اګست پر یو دېرشمه مازیګر شاوخوا 15 بجې د خیرخانی په کوتل سیمه کې شوې ده چې هدف یې د عین شاهدانو په وینا د طالبانو د امنیتي ځواکونو د موټرو کتار و. د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو د وزارت ویان عبدالنافع پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دغه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې په تیر یو کال کې مخکې هم په کابل کې پر ښاري موټرو او د طالبانو پر موټرو وسلوال بریدونه شوي دي چې د اکثرو پړه یې داعش خراسان ډلې منلې ده. د بخښل نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اگست پر یو دیرشمه په خپل ریپورت کې ویلي د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونو پر لپسې هغه افغانان پر شا بیرته شړل چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د دوی تر پولو د تیرېدو هڅه کوي. وایي په دغو افغانانو کې نارینه ښځې او ماشومان هم دي چې د دغو هیوادونو سرحدي عسکرو ورباندې غیر قانوني ډزې کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونه مخامخ پر هغو خلکو ډزې کوي چې د دوی د پولې تر دیوال ور اوړي یا تر اغزن تار لاندې ورتېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي څېړونکو یې د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ او په هرات ښار او اسلام کلا سرحدي سیمه کې یې وطن ته له بیرته ستنو شویو کسانو سره مرکې وکړې. دوی له څلور اویا هغو افغانانو سره مرکې کړي دي چې له ایران او ترکیې ورشړل شوي وه. وایي په دوی کې اته څلوېښت هغه وو چې د دغو هیوادونو تر پولو دا وختو هڅه یې کوله او سرحدي عسکر ورباندې ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې څېړونکي په یوه تخنیکي ماموریت د روس تر واک لاندې د ژپوریژیا د اټومي بټې د لیدلو په سفر دي چې هڅه وکړي په دغې بټې کې د کومې ممکنه پیښې څخه مخنیوی وکړي. رویټرز خبر ورکړی چې د اټومي انرژۍ د څار ادارې دغه ډله د ژپوریژیا ښار ته رسیدلې، کوم چې په همدې نامه یعنی د ژپوریژیا د اټومي بټې په 55 کیلومتره کې پروت دی. روسانو دغه کارخونه په مارچ میاشت کې نیولې، خو تر اوسه هم د اوکراني کارکونکو لخوا چلول کیږي، خو د روسي سرتیرو او اټومي انجینرانو د څار لاندې. دا لا څرګنده نه ده چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د څار ادارې دغه ډله به کله یا د اټومي بټې ته او د څومره وخت لپاره ځي. په دې کارخونه کې دوه اټومي ریاکټورونه فعالیت کوي. د یادې اټومي بټې شاوخوا بریدونه د ممکنه اټومي ناورین د پیښېدو ویرې راپورته کړې دي. اوکراین او روس دواړه په یو بل تور لګوي چې په دغې سیمې باندې توغندي توغوي. او تایوان د شوروي چهارشنبه په ورځ وویل کچېرې د چین وسلوال ځواکونه د دوی خاورې ته ننوځي نو دوی به له خپل ځان څخه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې پیکینګ تایوان ته څیرمه خپل پوځي حضور زیاتوي. پیکینګ د ټولو سختو نیوکو سره سره تایوان خپل غنی او له همدې عمله پروان میاش کیږي. تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر په خبرګون کې د تایوان شاوخوا خپل پوځي حضور زیات کړی دی. خو د تایوان د لوی درستیز مرستیال لن وین هوانګ وویل کچیر الوتکې او کښتۍ زموږ هوایي او سمندري حریم ته له 12 مایلو څخه نږدې شي نو ملي پوځ به یې له استثنا پرته له ځانه دفاع وکړي. د امریکا جنگی بیړۍ او د برتانیې او کاناډا په څیر د متحدو هیوادونو بیړۍ په وروستیو کلونو کې وخت نا وخت د تایوان د تنګي څخه تیر شوي چې په هغو کې د امریکا دوه سمندري جنگی بیړۍ تیرونی له دغه ځای څخه تیر شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو په لور. په پاکستان کې د پښکال د طوفاني بارانونو نه وروسته پر غلو سیلابونو کې په ګرد هیواد کې د سرکاري شمیرو تر مخه د مړو شمیر یو لسو یو نبی ته رسیدلی او څه د پاسه درې نیم زره خلک پکې ټپیان شوي دي. له دې سیلابونو نه شاوخوا 3.5 میلیونه خلک په منفي ډول اغېزمن شوي او د هیواد درېیمه برخه یې د اوبو لاندې کړې ده. د هیواد په سلګونو زره بې ځایه شوي خلک د سرپناه، خوړو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په یو راپور کې.
په پاکستان کې د پښکال طوفاني بارانونو نرستو راغلي سیلابونو کې په تیر یو شواروز کې اویش نور خلک مړشوي چې ورسره په ګرد هیواد کې د سرکاري شمیرو تر مخه د مړو شمیرا یو لسو یو نوي تر رسیدلې او څه د پاسه درې نیم زره خلک ټپیان شوي دي. د قدرتي افتونو د انتظام ملي ادارې NDMA د شمیرو تر مخه د سیلابونو نه خوښ شو 3.5 میلیون خلک په منفي ډول اغېزمن شوي او د هیواد درېمه برخه د اوبو لاندې کړې ده. د هیواد په سلګونو زره بې ځایه خلق د سرپناه، خوراک او پاکو اوبو ته اړتیا لري. د سیلابونو نه د خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیاتو اغیزمن سیمو کې ډیر اسماعیل خان، سوات، ټانګ، کرک، لکی مروت او کوهستان سیمې شامل دي. چیرې چې د ځاني زیانونو سره کورونو او فصلونو ته هم سخت زیانونه اوریدل دي. وزیر اعظم شهباز شریف د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د سیلاب نه اغیزمن سیمو لپاره د 10 ارب روپو مرستې اعلان کړې. د سوات کانجو سیمې د سفر وروسته وزیر اعظم میډیا سره خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت په د سیلاب نه اغیزمن ټولو خلکو مرستې جاری ساتي. وزیر اعظم زیاته کړه
پلاننگ کی وجہ سے جس کو مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں گے جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر کو تعمیر کیا گیا.
سیلابونا خور اغلی خوزبا دیتا انسانی تباہی وائم ولی چھ زیادتر ودانائی او ہوٹلونا دا سین پمینس کے جوڑ کرشی ویو دا یو غلط کارو او ہر سو سمدستی پا ابو کے لاو شول. دا پاکستانی چارواکو ترمخا دا دے سیلابونا خواوشا دا 10 بلین ڈالر نقصان شوے دے او دا سیلاب سپلو سیمو بیا آبادولو کے ترپینزو کالو پورے وقت لگیدل شي. د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو په ګډه سره د سیلاب نه اغیزمن شو د 15.2 میلیونه خلکو سره د مرستو لپاره د 1.7 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده او د اروپای اتحاد، امریکا، ترکیه، ایران، متحده عرب اماراتو د مرستو اعلان نرسته. آسیایي پرمختیایي بانک هم د شروع په ورځ د سیلاب ځپلو لپاره 3 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړې دي. طبي ماهرینو ویلي سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیل رنځونو نه بچ کېدلو دوایانې اخیستل لپاره ورته په ابتدایي توګه د 1 ارب روپو ضرورت دی. دوی خبرداري ورکړی چې راتلونکي 14 نه 12 اونو کې یره د 500 لکه سیلاب نه اغېزمنه خلک یو شمېر ناروغو سره مخ شي. ډاکټران وایي چې دې سیمو کې د ممکنه هیزې نه بچ کېدلو لپاره د سیلاب نه اغېزمنه خلکو ته په بیړني توګه د واکسین ورکولو ضرورت دی. د روانو سیلابونو نه فصلونو ته د اړولي زیان له وجې خوراکي شیان ګران شوي دي. تر اوسه حکومت کره شمېرې نه دي وړاندې کړي خو په مومی ډول یې دا اندازې لګولي چې په لسګونو زره ځمکو ولاړ فصلونه لمیان زتللی دي. حکومت د خوراکي شیانو کمی پوره کولو لپاره په سمدستي توګه د ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران څخه د سبزیانو بغیر د مالیې درآمد کولو اټکل کړی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
په ورستیو کې د منسون بارانونو او سیلابونو د لاسه په زرګونو شمیر خلک مړه شوي، لکونه بې کوره شوي، په لکونو جریبه ولاړ کار یا فصلونه تباه شوي او 400,000 زیات کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د سیلابونو بارانونو د پاکستان تر څنګ په افغانستان کې هم خلک مړ کړي، باغونو ته زیان اړولی او خلک اوس نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو نړیوالي ټولنې ته خواست کړی چې سیلاب ځپلو سره د مرستې وشي او هغوی ستونزه دې حل شي. تفصیل لپی خبرنه د فرید شنواری په راپور کې اوري.
په پاکستان او افغانستان کې د تیشو بارانونو او سیلابونو له کبله څه لږ تر لږه 1,015 کسان مړه شوي، 3,800 زیات ټپیان شوي او په لکونو شمیر کې خلک بې کوره شوي او کورونه یې تباه شوي دي. په دواړو هیوادونو کې د سیلابونو د اوبو د لاسه په لکونو شمیر کې خلک بې کوره شوي، دوی ته یې مالی زیان اړولی او تیار فصلونه یې په مکمله توګه تباه کړي دي. د نوخار سیمې سیلاب ځپلې شوکت علي وی اووې د کورونو مخې ته لا هم 2 فوټونو نه زیاتې اوبه ولاړې دي او دې نه خلک لګېدای شي.
مونږ دغه شاته په دې کیمرې کې وګورئ نو زمونږ پټيري دی خو پکې مونږ سبزیانې کړلې وي، پکې ټماټرو ټول تباه برباد شوي دي، بوټي دي پکې او جوار هم پکې کړلې وږي او ډېر فصلونه چې تباه برباد شو هغه خو بالکل غرق شو، ځکه چې هغه کې ډنډونه اوبه ولاړې بوختي دي پکې څوک پکې تلم نشي. نو د دې حکومت سپېږی چوبازي چې د دې زمیدارانو دې سپېږی جواله ورکې چې د دې د تاوانونه ترسره شي.
د افاتونو په وخت قامي ادارې NDMA 13 ورځ ویلیو په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 1,091 کسان مړه شوي، 3,455 کیلومتر سرکونه او 1,055 پلونه تباه کړي، 9,38,001 کورونه اغیزمن کړي چې پکې نږدې 3,00,000 زیات کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د یاد ادارې شمیرې ښایي د ملک په شپږو ضلعو کې 3,00,000 زیات خلک اغیزمن شوي او دا وخت 3,22,000 نه زیات په کیمپونو کې ژوند کوي. د سیلاب د لاسه بې کوره شوی د نوخار سیمې یو بلتن عباس خان وی وی ډیوته وای د اوبو د لاسه په کیم کې ژوند تیرولو باندې مجبور شوی دی.
دلته راغلی د کانډرو کالج ته پنګ راغلی سیلاب دی. نن سلورم پنځم ورځ ده چې اوبه ولاړې دي، کورونه تباه برباد شو، لوښي لرګي هر څه یوړو او دلته چې څه شی راشي گاډی راشي لوټ مار شي او چې غوړی راشي چې چینی راشي روره بس هر سړی په وردو کې هغوی واپس وتښتي او یو شیر آتا رو سا پور ندی ملو شوی، نه قوڑی ملو شوی، نه چینی، نه اوڑا دانی راتا ندی ملو شوی.
پا افغانستان که دا طالبان و حکمت چارواکو خالی شمبی پورز ویلیو پا رستو سیلابونو که دا وجلشو و کسانو شمیرا لگ تر لگا 192 تا رسیدلی او پا زرگونو ساروی مرکڑی او گرد شمیر دشنو میوو باغونه هم تباه کردی دی. په پاکستان کې مرکزی او خیبر پختونخوا حکومت چارواکو ویلي سیلاب ځپلو سره به هر ډول مرستې کیږي او د اوبو وچېدو سره سم به بیا رغونې کارونه پیلوي. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر کامران منګشوی وی ډیوه ته وویل د سیلاب نه اغیزمن شوي ټول خلک کیمپونو ته راوړل شوي دي.
تاسو اوورال سټیسفیکشن وګورئ نو الحمدلله 90% نه زیات خلک مطمئن دي د خیبر پختونخوا. او که تاسو بیا د فلډ پروټیکشن والز خبر وکړئ دا غي د وچه چې کم ده نوخار او چارسدا او دغه شانتي سواد ډیر غټ تبای نه بچو، بلکې اپر سواد کې چونکه ریلتی را شوې ده نو ال تکي خو ریهابلیټیشن طرف ته مونږ تللو. کم کم ځای چې کلیئر کیږي ال تنه مونږ اوباسو او هغه ځای واپس خپل اوریجنل حالت ته راځي. نو دا د صوبایي حکومت کمټمنټ ده خپل خلکو سره ان شاء الله مونږ به هیڅ قسم ته نه رسېږو.
13 ورځ د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال رسانه او ته ویلیو پاکستان دا وخت د بیا رغونې کارونو پیل کولو د پاره $10,000,000,000 ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت چارواکو هم په هیواد کې د سیلاب ځپلو سره مرستو د پاره نړیوالې ټولنې ته خواست کړی دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یو این ایف ادارې یو استازي ډاکټر بختیار مطبوعاتو ته ویلي دوی کوښښ کوي د سیلاب ځپلو سیمو حامله ښځو د روغتیا لپاره اسانتیاوې برابره کړي. نوموړي په سیلاب ځپلو سیمو کې د هغو ښځو یا میندو صحت په هکله اندېښنې ښودلې کومې ښځې چې حامله یا امیدواره دي او د صحت سهولتونه نه لري. په دغه لړ کې له پېښور نه سعدي قاسم شاه یو راپور استولی.
د یو این ایف پی ای ادارې ویلي پاکستان کې روستي سیلابونو ټول ملک کې د ښځو تولیدي صحت سہولتونه متاثر کړي او وای دا مهال ټول ملک کې سرش پګ نیم لکه ښځې د لاربي یا د ماشوم کېدو امید سره دي او د کې صد درې او یا زره ښځو راتلونکي میاش کې ماشوم کېدونکي دي خو دوی د تولیدي صحت اسانتیا نه لري. د خبر پښتونخوا سیلاب ځپلي نوخاز ځلي اوسیدونکو او فعاله سندیلا خټک هم د ښځو او د ځوانو جنکو د تولیدي صحت سره تړلې سہولتونو کمی په ګوته کوي او وای
ډېرې زنانه فکشي سپیشل هیلث حوالې سره ډېرې زنانه دا سوي چې هغه پرېګننت وي سور کې دا سوي چې ډیلیوري شي او دا سې جنکې وي چې 17-18 کال جنکې وي ایدا مینسس پرابلمز او پیریډز دو ای سره پیډز نو کپڑے نه وی او نو خار کې دا ډیر سخت صورتحال او زنانه نه پاره سپیشلی
د ملګرو ملتونو دغه ادارې دا هم ویلي چې لس لکه کورونا ورانه دوسرا کورونو کې په خزو او جنکو د تشدد پیخي سیوا کې دوه هم یره ده او دغه ادارې دا هم وایي چې داسې وخت کې چې د خزو ماشوم کېدونکي وي یا ماشوم وشي په دغه وخت د صحت سہولتونو ضرورت تر ټولو نه زیات وي خو د سیلابونو د لاسا په سیم کې د زر د پاسا او په بلوچستان کې یو سل او اتنوي داسې د صحت مرکزونه جزوی یا مکمل تباه شوی دي. د سیلاب د لاسا د صحت سہولتونو ته د ښځو رسایي هم مشکل شوی ده. دغه اداره وایي د جنکو لپاره د ادارې فوري امداد کې 8300 ډیګنیټي کیټس یا د ماهواري رزو کې استعمال سامان او نوی پیدا شوی ماشومان لپاره 2300 بیبی کیټس او 2300 د پاسا د ماشوم پیدایش کې استعمال راتلونکي سامان خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب ثبوت لګیلی دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
نړیوال مالیتی ادارې IMF د پاکستان لپاره د روان مالی کال د اقتصادي وضعیت په اټکلونو کې ویلي چې سږکال به د هیواد د اقتصادي ودې کچه 3.5% او د ګرانۍ شرحه به نږدې 40% ته ورسیږي. په ډېر نور حال د ارشد حسین په راپور کې
د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د پاکستان د راتلونکو اقتصادي وضع په اړه د کړو اټکلونو په حق لیکي دا ښایي چې د IMF د سختو شرطونو لاندې به په پاکستان کې غربت او بیروزګاری کې اضافه کېدل لازم وي. سیړونکو وایي که د جون 2023 تر پای د هیواد د زر مبادلې په ذخیره کې د 14.2 ارب ډالرو په کار اضافه ونه شي نو هیواد سره به بیا IMF ته د تلو نه پرته بل لار نه وي. د اقتصادي چارو ماهر او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای د اقتصادي ودې کچا زکه کم خودل کیږي چې درآمدات راکم شي. د زیاتوي کس هم IMF د ګرانې کچا نور لس فیصدی خای خو اوسنی حالات ته پکتو دا لدې هم ډیر کی دي شي. نونګړې وای صف امریکا دی وسر خبرو کی وای IMF پخپلو اټکلونو کې د پاکستان دننه دراغلي سیلابونو اثرات نه دي شامل کړي او کدا پکې شامل شي نو کی دي شي چې د اقتصادي ودې کچا په مشکل سره دو فیصدی تا ورسی.
تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر 16.5 تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں تو پھر تو حالات خراب ہو جائیں گے. دیکھیے اس سال کے آغاز میں ہم 18 سے کچھ کم تھے اور اب 8 سے بھی کم ہو چکے ہیں
هغه وای ک د جون 2023 تر پای د پاکستان د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.5 ارب ډالر ته و نه رسی نو حالات نور هم خرابې دي شي ولې چې د روان مالیکال په پیل کې د ذخیره 13 ارب ډالر را کم شوه او اوس دا په 8 ارب ډالر ولاړه ده او کچری د زر مبادله ذخیره نور هم کمیږي نو پاکستان نه په راتلونکو مالیکال کې یو ځل بیا ایم ایف سره تړون اړخته تللوي مطبوعاتي راپورونه وای چې د بهرنۍ مالیاتي التیا او د زر مبادله ذخیره ته د اډانی ورکولو لپاره به پاکستان ته روان مالیکال کې د یو سلويخ ارب ډالرو ضرورت وي ورسپانه د نیوز په خپل ریپورت کې د اقتصادي ماهرینو د خپل ایم ایف جاری کړي تخمینه د هیواد د اقتصادي ود لپاره د جمود علامت ګرځوي ولې چې ایم ایف د هیواد د جی ډی پی کچا د تیر مالیکال د 6% نه د روان مالیکال لپاره 3.5% تاریخ کته کړي خبريال او د اقتصادي چارو سیړنکار مهتاب حیدر ډیو وای د ایم ایف پیشن گوئی وای چې سږ کال به د پاکستان د اقتصادي ودې کچا 3.5% وي او د ګرانې کچا به 0% ته رسی
هماري گروت جو ہے وہ اور انفلیشن جو ہے وہ ہائی ہوگی اس سینریو کو جو اکنامک ٹرم میں اس میں اسٹیٹس کہتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ دو اس کے لازمی نتیجے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ اس نتیجے میں ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے
هغه وای د دې لازم نتیجه به دا وي چې غربت او بیروزګاری کې به اضافه کیږي مهتاب حیدر زیاتوي پاکستان به نږدې 2 ارب ډالر بهرنۍ قرضې هم ستنوي او ایم ایف وای باید چې د پاکستان د زر مبادله ذخیره چې اوس 2.8 ارب ډالر ده شاوخوا 14.5 ارب ډالر ته رسول وي یعنی پاکستان ته به روان مالیکال کې د 8 ارب ډالرو نور ضرورت وي د اقتصادي چارو سیړونکو وای اوس دا د خزانه د وزارت او د پاکستان د مرکزی بانک لپاره یو ستر ننګونه ده چې هغوی د روان مالیکال په پای کې د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.2 ارب ډالر ته د رسولو لپاره 3.3 ارب ډالر را پیدا کړي ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
درنوردونکو دا وایس اف امریکا دی وره د بشری حقوقو لپاره کار کوونکې نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل وای ایران او ترکیه هغه افغان کډوال بیرته په زور او په غیر قانوني توګه افغانستان ته شړی چی د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل هیواد وتلو ته اړ شوی و د سازمان وای د خپل څېړنو په محال د اسناد هم تر لاسه کړی چی په تیر یو کال کې ایرانی ځواکونو 11 افغانان او ترکی ځواکونو 3 افغان کډوال په دژو وژل دي وای اصل شمیر کیدای شي تر دې هم زیات وي تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې
د 2023 میلادي کال د اگست پر 15 چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن سول او بهرنی ځواکونه له دې هیواد په بیړه ووتل په لکونه افغانان هم له خپل هیواد د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډه سول کته هم ګڼ شمیر هغه کسان چې له بهرنیو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی وو په الوتکو کې له هیواد ووتل خو اکثریت نور مجبور سول چې د ځمکې لاره پاکستان ایران او ترکیه ته لاړ شي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اگست پر 1 په خپل رپورت کې ویلي د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونو پر لپسې هغه افغانان پر شا بیرته شړلي چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د دوی تر پولو د تیرېدو هڅه کوي وایي په دغو افغانانو کې نارینه ښځې او ماشومان هم دي چې د دغو هیوادونو سرحدي عسکرو ورباندې غیر قانوني ډزې کړې دي امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونه مخامخ پر هغو خلکو ډزې کوي چې د دوی د پولې تر دیوال ور اوړي یا تر اغزن تار لاندې ورتیریږي په ریپورت کې راغلي هغه افغانان چې ایران یا ترکیه ته په ننوتو کامیاب سي هر ورځ په خپل سر توګه نیول کیږي او په غیر قانوني او جبري توګه تر بیرته راستنېدو مخکې له تشدد او نور ناوړه چلند سره مخ کیږي د بخښنې نړیوال سازمان وایي چېړونکو یې د روان کال په مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ او په هرات ښار او اسلام کلا سرحدي سیمه کې وطن ته لبرت ستنو سویو کسانو سره مرکه وکړې. دوی له څلور اویا هغو افغانانو سره مرکه کړې دي چې له ایران او ترکیه ورشړل سوي وو. وایي په دوی کې اته څلوېښت هغه وو چې د دغو هیوادونو تر پولو د اوښتو هڅه یې کوله او سرحدي عسکرو ورباندې ډزې کړې دي. د امنیسټي انټرنیشنل په دغو څېړونکو کې یوه میری فورسټر ده چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي. هغه وایي له کله راهیسې چې په الوتکو کې له هېواده د افغانانو د وتلو لړۍ درېدلې ده، ډیری پاتې شوي کسان له ځمکنیو لارو په وتلو سره خپل ژوند په خطر کې اچوي. میری فورسټر وایي موږ معلومات او اسناد راجمع کړي چې څنګه د ایران امنیتي ځواکونو له تیر اګست راهیسې له خلکو پروډکو موټرو ډزې کړي او په درځنونو افغانان یې په غیر قانوني ډول وژلي او ټپیان کړي دي. د ترکیې سرحدي ځواکونو هم په غیر قانوني ډول د افغانانو د تیښتې لپاره پر هغوی هوایي ډزې کړي دي او په ځینو وختونو کې ویشتلي هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی څېړونکو چې له کومو کسانو سره خبرې کړې وې په هغوی کې یو هم داسې نه و چې په کوم بهرني هیواد کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړی وي او اکثره له نړیوالو قوانینو په سرغړونه افغانستان ته ستانه شوی دی. میرمن میری فورسټر وایي افغان کډوالو ته دا خطرونه یوازې پر پولو نه دي ورپیش، بلکې ډیری افغانان چې دوی ورسره خبرې کړې دي د ترکیه او ایران په زندانونو کې هم وخت تیر کړی چې په غیر قانوني توګه ترګر تر استنېدو مخکې ځورول شوی او ناوړه چلند ورسره شوی دی. میرمن فورسټر وایي موږ پر ترکیه او ایراني چارواکو غږ کوو چې سمدستي د افغانانو شړل او ستنول ودروي، د هغوی ځورول او ناوړه چلند پرېږدي او ډاډ ورکړي چې ټول افغانان د خوندي تګ راتګ او پناه غوښتنې ته لاسرسی ولري. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د ایران او ترکیه په ګډون له هغو هیوادونو سره مالی او مادي مرستې وکړي چې زیات افغانان پکې اوسېږي. دغه سازمان وایي د خپلو څېړنو په مهال دا اسناد هم ترلاسه کړي چې په تیر یو کال کې ایراني ځواکونو یوولس افغانان او ترکي ځواکونو درې افغان کډوال په ډزو وژلې دي. وایي اصل شمیر کېدای شي تر دې هم زیات وي، ځکه چې وایي د بشري حقونو لپاره کارکوونکو او افغان ډاکټرانو ورته ویلي چې د تیر کال د اګست او دسمبر ترمنځ د نه پنځوس کسانو وژل کېدل او د دیارلس تنو ټپي کېدل ریکارډ کړي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا نور ملکونو او تنظیمونو سره برما کې د فوجي حکومت لخوا سلور سیاسي کارکونانو ته د پانسای ورکولو خلاف احتجاج کولو کې شریکه شوې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا برما کې جمهوریت پلو سیاسي کارکونانو او منتخب عوامي مشرانو کوجیمی فیوزیتا، هیاو مایو آنگ او آنگ تو رزاتا د فوجی حکومت لخوا د مرگ ورکړی سزا په سختو ټکو کې غندلی ده. دا خبره په ګوته کړی ده چې برما کې د کال 2021 په فروری کې د فوجی انقلاب راتلو وروسته فوجی حکومت د خپلو خلکو خلاف خونړو کار روایو کې 2100 کسان وجلی دي او په زرګونو بیګنا خلک بندیوان کړی دي چې پکې د اولسی معاشري مشران او صحافیان هم شامل دي. دین علاوه فوجي جرنیلانو د خپل ملک د اوو لکو نه زیات خلک در په در کړی دي. دغه سلورو سیاسي کارکونانو ته د فوج د ولقي لاندې عدالت سزا ورولې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس برما کې سیاسي خلکو ته د پانسای ورکې دو په واقعا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سیاسي خلکو پانسی کول د بشري حقوقو سنگینه خلاف ورزي ده. خاغلی نت پرایس خپل ټولو ملګرو او اتحادي ملکونو ته غږ کړی دی چې د برما د فوجي حکومت په دې کار په غندلو کې ورسره خپل اواز شریک کړي او د برما په فوجي حکومت او د دوی په شا ولاړو قوتونو باندې فشار زیات کړي. دوی چې د برما فوجي حکومت سره هیڅ قسمه لیندین نشي کېدی او موږ نورو ټولو ملکونو ته هم وایو چې برما باندې د فوجي سازو سامان خرڅون بند کړي. او د برما فوجي حکومت سره د هیڅ قسمه بین الاقوامي مرسته اونکي دوی چې موږ د سویلي مرختیزي ایشیا د ملکونو اتحاد آسیان ته هم وایو چې په سیمهیزو دستورو کې لکه د پخوا پشان د برما په غیر سیاسي حیثیت کې شاملېدل یقیني وساتي. د خارجه چارو وزیر هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ازادۍ او د جمهوریت د پاره د برما د خلکو په حالو زلو کې دوی سره ټینګ ولاړ ده او په فوجي حکومت غږ کوي چې جمهوریت د پاره د خپل خلکو د خواهش احترام وکړي. چا چې په خپل عمل دا ثابته کړې ده چې دوی د فوجانو د زور ظلم لاندې نوره یو ورځ هم تیرول نه غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردن کو راپورونه هم دومره وو. اوس مو پام را ګرځاو د بی بی سی رینې ځانګړي خبرونه.